ستړي مشي مشال ریډیو ته غوږی. وخت د سهار 10 بجې دی. زه منوشا با په روانه غړی کې ستاسو قربایم او تمه کوم چې ورځ به مو نیکمرغه وي. په خبرونه کې به په خبر ایجنسی کې نیټو لپاره تیرلونکي ټینکر باندې وسلوال برید، په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت خلاف د احتجاجي ناستې او یو شمېر نور موضوعات په اړه رپورټونه واورئ. په دویمه نیمایي اخیری برخه کې درته ستونزې او سرکار هفتوار پروګرام هم وړاندې کوو. خو راځئ چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په خیبر ایجنسی کې وسلوالو د نیټو په یو ټینکر برید کړی چې پکې دوه تنه وژل شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي تحریک ګوندونو احتجاجونه لا هم په اسلام آباد کې دوام لري، او د هند د مدیا پردیش ریاست په یو عبادت خانه کې د ټیل ماټیل له وجې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. او واستہ خبرونو تفصیل. په خیبر ایجنسی کې وسلوالو د نیټو په یو ټینکر برید کړی چې پکې دوه تنه وژل شوې دي. د جمرود پولیټیکل چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن د خیبر ایجنسی په وزیر ډنډ سیمه کې افغانستان ته سامان وړونکي ګاډي باندې برید شوی چې پکې دوه ډرایوران وژل شوي دي. د پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه داغستې. یاد دې وي چې تیر زیارت پر ورځ هم په جمرود سورکمر سیمه کې د نیټو سپلای په ټینکرو برید شوی چې په ترڅ کې دوه ډرایوران وژل شوي وو. د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو احتجاجونه لا هم په اسلام آباد کې دوام لري. په داسې حال کې چې عمران خان سره د حکومت د خبرو دریم پړاو هم د نتیجې پای ته رسیدلې دي. تېر ورځ مرکزی وزیر خواجه سعد رفیق د طاهر القادری سره لیدلی او هغه ته د مذاکراتو د کولو ویلي دي. ټاکل شوی چې سبا به د انتخاباتي کمیشن غونډه کیږي چې پکې به د تیر کال په عام انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو په اړه بحث کیږي. بلخو د یاد کمیشن پوخانی مرستیال سکتر افضل خان یو شخصي ټلویزیون سره د مرکې پر مهال تور پورې کړی دی چې د تیر کال په انتخاباتو کې درغلی شوی دي. تمه کیږي چې نن به د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د چک لیسټونو په اړه د پریکړې کولو بهیر پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د ویان نور محمد نور پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې پروسې په دوام کې به د رښتینو رایو شمېر ښکاره شي.
دا تصامیم به پالنی ډول وي او همداشان د ټاکنو خپلواک کمیشن پرون 3 ساعت مخکې د دغو محلاتو صندوقونو چک لیسټونو په اړه چې نن به د غرمې وروسته تصمیم ونیسي. د دې جزئیات د دواړو کاندیدانو سره، البته دواړو د کاندیدانو استازو سره، او همداشان د خپل ویبسایټ له لارې خپره کړي.
بلخو افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له عمومي کمانډان سره په کتنه کې یو وار بیا ټینګار کړی چې د افغانستان انتخابات باید په ټاکل شوی موده کې نتیجې ته ورسیږي، او نوی ولسمشر په ټاکل شوی نیټه د لوړې مراسم پر ځای کړي چې د نیټو په سرمشریزه کې د افغانستان استازیتوب وکړل شي. له ارګ څخه پرون په یو خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د خبري ولسمشر حامد کرزی د یکشنبې پر ورځ د جنرال جوزف ډنفورد سره د مخېخې په لیدنه کې کړی دی. افغان پولیس وای پرون په کابل کې یوې چاودنې لږ تر لږه 10 کسان زخمیان کړي دي. د کابل د امنیه کمانډانې ویان حشمت ستانگزی د جرمني خبري اجانس ته ویلي دي په 12مه امنیتي حوزه کې یو ځای پر ځای شوی ماین هغه وخت چاودیده چې د افغان پوځ یو ګاډی له سیمې څخه تېرېده. د ستانگزی په وینا په دې چاودنه کې 10 تنه زخمیان شوي دي چې پکې پوځیان او عام وګړي شامل دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې دا ځان وژونکي برید وو. رپورټ نوای پرون د زابل ولایت د زندان د ماتولو په یو ناکامه هڅه کې دوه قیدیان او یو ماشوم وژل شوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د زابل د امنیه کمانډان غلام سخی له خولې ویلي یو اندازه چاودیدونکي مواد د زندان دیوال ته نږدې ځای پر ځای شوي وو چې د یو ماشوم د لاسوهنې له کبله یې چاودنه وکړه. د زابل امنیه کمانډان وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې ماشوم په تېروتنه چاودیدونکو موادو ته لاس وړي او که قصدن یې دا کار کړی دی. نوموړي ویلي له چاودنې وروسته دوه هغه قیدیان د پولیسو په ډزو په زندان کې وژل شوي چې هڅه یې کوله له پولیسو څخه وسلې واخلي. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې دوه پولیس سرتیري هم زخمیان شوي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د هند د مدیا پردیش ریاست په یو مندر کې د ټیل ماټیل له وجې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې نن د چترکوټ سیمې په یو غره کې په یوې عبادت خانه کې په زرګونه هندوانه راغونډ شوي وو چې د دغې ګڼې ګوډې د کنټرول کولو لپاره لګول شوی یو پړی اوښلید او له امله یې ټیل ماټیل جوړ شو. په هند کې مخکې هم په مذهبي تہوارونو کې خلک په ټیل ماټیل کې مړه شوي دي. امریکا تایید کړی دی چې په شام کې تختول شوی یو امریکایي خبریال خوشی شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې د تیو کورټس په نوم د امریکایي خبریال له القاعده شبکې سره تړلې وسلوالې ډلې النصره یرغمل کړی وو. نوموړي ویلي چې واشنگټن د دې امریکایي خبریال د خوندي خوشي کولو لپاره د مرستې ترلاسه کولو په خاطر ګڼو هیوادونو سره شریک کار کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې دا خبریال د ګولان په لوړو کې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکو ته سپارل شوی دی. ویل کیږي چې کیورټس په 2012 کال کې د شام پولې ته نږدې په ترکی کې یرغمل شوی و. ایران وایي پوځي ځواکونه د اسرائیل هغه بې پایلټ الوتکه نسکوره کړې ده چې د ایران فضايي حدود ته داخله شوې وه او د ناتانز اټمي اساسو ته نږدې پرواز کو. د ایران د انقلاب پاسدارانو په نوم ځواک په یوې خبر پاڼه کې ویلي د جاسوسه بې پایلټ الوتکې هڅه کوله چې په مرکزي ایران کې د ناتانز د اټمي بټې د یورینیم د غني کولو سیمې ته ورسیږي. دوی دې پیښې ته د اسرائیل لخوا یو نوی مهم ویلي دي. تر اوسه پورې اسرائیل په دې اړه څه نه دي ویلي. اسرائیل ویره لري چې ایران به له دې اساسو څخه د اټمي وسلو د جوړولو لپاره کار اخلي او ډېر ځله یې خبرداري ورکړې ده چې د ایران په اټمي اساسو به بریدونه وکړي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د دیګړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به په دغه موضوعاتو ریپورتونه واوري. په خبري ایجنسی کې د نیټو لپاره تیلونکي ټانکر باندې وسلوال برید شوی دی. ورسته حال درکو په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت خلاف د تحریک انصاف او عوامي تحریک احتجاجي ناستا دوام لري. د کورم ایجنسی د خویداد سیمې خلک وایي امنیتي ځواکونه ورته د سیمې نه د وتلو امر کړی دی. دوی څه احساسات لري؟ د افغانستان په زابل ولایت کې چارواکي راکوي چې په زندان د برید پر مهال یې برید کوونکي وجلي. د یاد ولایت یو چارواکي وایي
یو تن ځان چولې دا دوه د پولیس ساتنې په توګه کاروي کړي.
د نور رپورټونو تر څنګه د دې غړې په آخري برخه کې بعد هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار کې واوري چې په کورما ایجنسی کې تباه کړې شوې سکولونه په څه حال کې دي.
تابه کې سکولونه دي، بازه کې سکولونه دي، لوګر کې سکولونه دي، ول شرزه حکومت علاقه دغه کې سکولونه دي. وسه پورې ړنګ پرات
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې دا وخت تاسو دویم خبرونه ته غوږی. د دې خبرونو اوریدلو لپاره تاسو د مشال ریډیو د خبرونو ترڅنګ د انټرنیټ دلارې هم دا خبرونه اوریدل شي. پته دا مشال ریډیو ډاٹ کام. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو خبرونو کې هم واوریدل، په خبر ایجنسی کې په نیټو لپاره تیل وړونکي یو ټانکر باندې وسلوال برید شوی دی چې پکې مرګ ژوبله شوی ده. د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری را سره یو ګڼټه وړاندې خبرې کړې وي او ورسته حال یې راکو.
دا په جمرود کې د خاصدارو لائن افسر د وینا پر مخې نن سهار د پیښور کارخانو مارکیټونو سره لګیدلې د خیبر ایجنسی د جمرود تحصیل په وزیرډن سیمه کې موټر سایکل سوارو وسلوالو په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره تیل وړونکو ټینکرو باندې ناتار ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه ډریوران ووژل شول چې د یو تعلق د خیبر زخخیلو سیمې سره دی او د بل تعلق د لکی مروت سیمې سره دی. خاصدار وایي چې امنیتي ځواکونو سمدستي د پیښې ځای ته امنیتي ځواکونه ورغلل او د وسلوالو پر ضد یې ځوابي ډزې هم وکړې، خو دوی په تیښته کې کامیاب شوي وو. دوی وایي چې دغه سیمه یې اوس په خپله ولکه کې اخیستې ده او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. منورشا دا دې هم یادوي چې د تیر زیارت په ورځ هم د جمرود سور کمر سیمه کې د ناټو په ټینکرو باندې برید شوی وو او دوه تنه پکې وژل شوي وو. او همدارنګ دینه څو ورځې وړاندې هم د جمرود په حوالداري چوک سیمه کې د ناټو په کاروان ډزې شوي وي او په هغې کې هم دوه تنه وژل شوي وو. نو دا په دې تیرو لسو ورځو کې خواوشا شپږ ډریوران ووژل شول. بل دا چې په دې وروستیو کې د ناټو سپلای په ګاډو باندې بریدونه کم شوي وو. اوس په دې تیرو لسو ورځو کې یو ځل بیا دغه لړۍ تیزه شوې ده.
د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راته یو شیبه وړاندې د خیبر ایجنسی نه دغه حال راکړی وو. هلته په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت خلاف د عوامي تحریک او تحریک انصاف ګوندونو احتجاج لا هم دوام لري. په دې سلسله کې مو شیبه وړاندې په اسلام آباد کې د خپل خبریال ریاض مساخیل سره خبرې کړې.
چې کوم خلق را جمع شوی دي د ملک د مختلفو سیمو راغلي دي. د 14 اگست نه دا درنه او دا احتجاج شروع شوی دي د دوه ګوندونو چې کوم تاسو ذکر کړل. پرون چې کوم بیگا د تحریک انصاف مشر دی عمران خان هغه دغه درنه کې ناستو خلکو ته په خطاب کې وی چې کوم دا وخت صورتحال جوړ دی مونږه د سلیریش غنټې یو ور بیا هغه مهلت ورکو وزیر اعظم ته چې مونږ سلیریش غنټې مهلت ورکو د چې وزیر اعظم د استعفا ورګي کده استعفا د ورنکړه نو بیا به په ټول ملک کې دی په یجام شروع کی. اسې هم دا وخت د پنجاب په مختلفو سیمو کې او د غرنګ په کراچۍ کې هم د دې خلکو سره د یکجهته او د یووالي لپاره درنه ځای په دې شروع شوې دي. خو د ویناو چې بیا به مونږ سړکونو ته روزو او یو عام اعلان وکم یو عام کار باور کمټول خپل کارکونکو ته غیب هم روزي. دا غننګ بیا د سیول نافرمانه خبر او کله چې خلک د سرکاري بانکونو نه پیسې وخکی او خپل پیسې د بهر ملکونو نه د بانک په ځای باندې د هونډې د لار را لګي. دا څنګه دا خبر هم وکړه چې مختلف چې کم چارواکي دي هغه په لوی عہدو پاتې شوی دي سرکاري عہدو پاتې شوی دي او مختلفو پاټو مشران هغه د صدر پخوانی صدر اسف علي زرداري نوم هم واغستو چې د هم په یو وخت کې د دغه درغلیو او د غلط وټونو د ټګي هغه تصدیق کړو د ویلو چې په دغه کې ټګي شوی.
بالکل ریاض خان تاسو دغه د انتخاباتو درغلی په حواله چې کوم خبره کوله د سمات رايات شو چې دغه پاکستانی رسنۍ ریپورتونه ورکې سارله د انتخاباتي کمیشن غونډه هم کیدونکې څه تفصیل لري؟
جی بالکل دا د هغه الزاماتو د هغه تورنو پرانا کې د غونډ سباره بلل شوې ده چې پکې عمران خان په د الیکشن چې کوم الیکشن کمیشن چې کوم چارواکي دي پاغه کې د الیکشن کمیشن سیکرټری هم دي نو پاغه باندې تورنو لګېدلی او بیا نور کم چې نگران کابینه وا په هغه باندې هم تورنو لګېدلی چې دي مطلب اضافي بلټ پیپر یې چاپ کړی وي د لکونو په تعداد کې او دغه رنګ نور الزامات یې لګولو چې داخله هم په دغه ټګه کې د نواز شریف یا د مسلم لیگ نن سره هغه شامل د دغه تورونو دغه الزامونو د جاج غستو د پاره او دغه پلټونو د پاره د قائم مقام الیکشن کمشنر جسټس انور ظهیر جمالی په مشرۍ کې دغه غونډه را بلل شوې ده چې پکې به د الیکشن کمیشن د سلور وانو صوبو د اسلام آباد چې کم غړي دي هغه به پکې د غرنګ سیکرټری د الیکشن کمیشن هغه به هم په دې غونډه کې ناست وي چې دا معلومات وکړي چې کم الزامات لګېدلي کم تورونه لګېدلي دي آیا دا تورونه صحیح دي که صحیح نه دي. خو زه بدلته کې دا خبره هم یاده کوم منورشا چې د الیکشن کمیشن یو پخوانی الیشنل سیکرټری چې کوم وخت کې 2012 ټول ټاکنې کې دی په دغه وخت کې به چوکې وو نو هغه پرون بعض داسې انکشافات کړي بعض خبرې کړي دي چې ګنې واقعي عمران خان چې کومه خبره کوي چې دا اضافي بلټ پیپر چاپ شوی دي یا ټګي شوی دی یا الیکشن کمیشن په دغه ټګي خبرو خو سترګې په پټې کړي دي. نو د په میډیا کې بیا داسې پرون دا خبره وکړه مختلفو چینلو باندې چې د افضل خان چې دا خبره عمران خان کمه کوي نو دا ټیک کوي. خو د دې په جواب کې بیا چې کوم نور موږ نور کارپوهانو سره خبره وشوي د نور چارواکو سره خبره وشوي نو هغه وایي چې افضل خان نن دا خبره کوي نو 14-15 میاشتې مخکې چې کله دا ټول ټاکنې کېدې نو په هغه وخت کې دا خبره ولې نه کولې بلکې بعد خو بیا دا تور هم لګی چې د عمران خان سره ذاتی اړیکې دي یا د هغه سره سنسه جوړ باندې د هغه پاټې کې دي مطلب غزل خوخی لري دغه وجوان دي او د چون کې پخپل چې کوم د نوکرې موده و نو د غختل چې د نوکرې د موده ورته او غزول شي خدا او نه غزیدا او د د نوکرې غ وخت ختم شو نو دی اوس د هغه دغه نه لګیا دي د غوسې نه دی لګیا دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 621 او په شارټ ویوز یا لندو سپو
2113 15
د انټرنیټ للارې
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د کورمه ایجنسی په خوده تخیلو کې د امنیتی ځواکونو ځای خلکو ته د سیمینار د وټلو امر کړی دی. ځای خلک وایي په داسې حال کې چې دوی په لنډ تنګ وخت کې د سیمینار به کور کېږي، حکومتي او یا غیر حکومتي ادارو ورسره هیڅ مرستې نه دي کړې. دغه کډوال اندېښمن دي چې د مرستو د نشټوالي له وجې به په راتلونکي کې دوی لا د نورو مشکلاتو سره مخ شي. په دې حق له تفصیل د سیمینار زمون خبريال طارق اورکزیره کوي.
پوکور میجن سے کہ امنیتی ځواکونو لخوا د ویلې کې دوه ورځې ځایو سیدونکو خپل کډې وستل پیل کړې دي. ځای خلکو په خبره په ډان کلی کې د دې میاشت په 10 منټه په امنیتی ځواکونو باندې د نامعلومو کسانو لخوا برید د کې دوه ورځې دوی ته د وټلو ویلې شوې دي. سمیدار بنامه د ډان سیمینا به کور شي وي. یو کس مشال لوډیو ته ویل چې په خودت خېلو کې سلور محسوسې علاقې دي چې په هغه کې خلکو ته کورونا د پرخدل لپاره ویلې شوې دي. خلکو دروتلو سلسلہ لا هم جاری ده. د خبره په دغه علاقو کې خودت خېلو نه علاوه د خیبر ایجنسی د میدان سیمې یوش میر کورنۍ هم اوسېږي. د هم چې زیاتره د سیمې متاثرین د تور وړي پلا ضلع هنګو په طرف وتلې دي. د سیمې خلک وایي چې په وتلو کې ورسره چا هم مرسته نه دي کړې. سبزلی په نامه یو بل متاثره کس مشال لوډیو ته وایي چې دوی په سختو مشکلاتو کې دي او زیاتوي چې که دوی سره زر ته زره مرسته ونه شوله نو د دوی ژوند متاثره کېدی شي. وسیمه کې قدرتی آفتونو سره د مبارزې د قبایلي ادارې مشر مجاهد علي سره د متاثرینو ستونزو په اړه موږ چې کله خبرې وکړې نو مشال لوډو ته ویل چې یو شمېر کورنۍ بې کوره شوې دي خو دوی به هغه وخت ورسره د مرستې لپاره مخکې کېږي کله چې د انتظامیې لخوا ورته وویل شي. د دې نه وروسته موږ چې کله د منځني کورم ایجنسي د انتظامي مشر مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام سره د خبرو کولو لپاره کنټرول روم سره تماس ونیولو نو هلته نه مشال لوډو ته دا وویل شول چې هغه مصروف دی او تاسو سره خبرې نشي کولی. د ضلع هنګو د ټل تحصیل سره په پوله خودت خېل سیمه د منځني کورم ایجنسي په حدودو کې راځي چېرته کې چې راپورونو تر مخه یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي. په سیمه کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2010 کال کې شروع شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته غوږی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان شکزی وای عمران او طاهر قادری د خپل غیر آئینی طریقو د لارې په پاکستان کې فیډریشن خرابول غواړي او که دا ځل یې دا فیډریشن خراب کړ نو بیا به یې جوړول ډیر مشکل شي. اچکسی دا خبرې په کوټه کې په خبري غونډه کې کړي چې زموږ خبريال خدای نور ناصر یې نور حال درکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي د ګوند په ټوله سهیلي پښتونخوا کې د جمهوریت او آئین په حق او د هغو قوتونو پر ضد لاریونونه او جلسې کوي چې له غیر آئینی لارې د پارلیمان د ماتېدو هڅه کوي. د محمود خان اڅکزی په خبره پاکستان نور د امریت او ګډوډۍ توان نه لري او که له غیر آئینی لارې د پارلیمان د ماتولو هڅه وسوي دا به د پاکستان د فیډریشن د ماتولو هڅه وي او که داسې وسي نو بیا به یې جوړېدل ډیر ګران سی.
مې ایمانداری سره کہتا ہوں کہ
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یو کارکون په حیث زه د دې آئین د دفاع لپاره ولاړ یم. دا جلا خبره ده چې له دې آئین سره زما پوره اختلاف دی او د انګریز له وخته بیا تر اوسه پورې موږ ټول متصل له یو بل سره اوسېږو. دې آئین موږ پښتنو ته تر اوسه پورې یو صوبایي اسمبلی رانه کړه. موږ به که خدای کول د خپل واس مطابق که د هغه لپاره په موږ هر څومره لویه قرباني هم ورکول وي په هر هر صورت به د آئین دفاع کوو، د پارلمان او جمهوری نظام دفاع بکوو، او د شل کروڑ خلکو په رایو به د مسخره کولو هیچ چاته اجازه ورنکړو. محمود خان اڅکزی وویل د شمالي وزیرستان بې کورسیوي خلک د ژوند له سختو مشکلاتو سره مخ دي، چې د ده په خبره دا د دې ریاست بدبختي ده چې خلک له خپلو سیمو کډه کړي او بیا یې هیڅوک هم پوښتنه نه کوي.
دا
په دې ملک کې یوه نوې اصطلاح هم سوې ده چې تاسو ټول له خپلې سیمې ووځئ او د دې هم درک نسته چې چیرې لاړ سئ، بس خپل څاروي او بودگان درسره یوسئ او خپل کورونه را خالي کړئ، موږ ستاسو په کورونو کې غله لټوو. محمود خان اڅکزی وویل هر څوک هغه که د پاکستان پوځ وي او که جاسوسي ادارې، د ده په خبره که د عمران او طاهر القادری ملاتړ کوي نو دا یې له نواز شریف سره نه بلکې له دې ملک سره دښمني ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی ورسته له هغې چې افغان چارواکو د باګرام د جیل نه د نهو پاکستانیانو قیدیانو په خوشي کېدلو اندېښنه وښوده او د امریکایي چارواکو نوی وضاحت وغوښته. په کابل کې د امریکا سفارتخانې د دې قیدیانو د خوشي کېدلو تایید کړی دی او ویلی دی چې په دې موضوع یې افغان حکومت خبر کړی و. په دې هکله نور تفصیل د اجمل اند رپورټ کې اورو.
د امریکا د دفاع وزارت تایید کړی چې د اګست په 23 نیټه د باګرام له زندان څخه 9 تنه پاکستانی بندیان پاکستان ته استولي. دا خبره په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت یو ویاند عباس کاموند وروسته له هغې ازادۍ راډیو ته وکړه چې وړمه ورځ د افغانستان حکومت د دې بندیانو په خوشي کولو سخت عکس العمل وښود او له امریکایي لوري په دې اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. په کابل کې د امریکا د سفارت ویاند ښاغلي کاموند د امریکا د دفاع وزارت په حواله وویل چې دا زندانیان د مناسبو امنیتي ضمانتونو سره چې جنایي تحقیقات هم پکې شامل دي د پاکستان زندانونو ته انتقال شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت دی ویاند د امریکا د دفاع د وزارت په حواله زیاته کړه چې په دې اړه د ډاډ ترلاسه کولو په خاطر چې دا 9 تنه بندیان د امریکا د متحده ایالاتونو او نړیوالو قوانینو سره سم او د دوی د انساني کرامت ته په پام انتقال شي، د دوی هر یو دوسیه په هر اړخیزه توګه څېړل شوی. د امریکا د سفارت ویاند عباس کمون همدارنګه د امریکا د دفاع د وزارت په حواله وویل مخکې له دې چې دا زندانیان پاکستان ته وسپارل شي افغان حکومت په موضوع خبر کړی شوی و، خو افغان حکومت دا نه مني چې ګوندې د باګرام له زندان څخه د پاکستانی بندیانو په خوشي کولو کې دي د دوی سره سلا مشوره شوی وي. د یک شنبه په ورځ د ولسمشر کرزي په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې یو ځل بیا د دې بندیانو د خوشي کولو موضوع یاد شوه. د ولسمشر د ویاندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت د شورا په غونډه کې اوسنی وضعیت ته په پام چې د دوی په وینا پاکستانیت به عملاً د طالبانو د جګړې په کرخو کې دي او د افغانستان پر ضد د هغوی مشري کوي، له باګرام زندان څخه د امریکا لخوا د 9 تنو پاکستاني بندیانو د خوشي کولو پریکړه ورته د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي هغه شواهد او اسناد ته په پام چې مخکې د افغانستان د حکومت لخوا په افغانستان کې د جګړې په مشرتابه کې د پاکستاني اتباعو د پراخې ونډې په اړه وړاندې شوي، د امریکا له حکومت څخه وضاحت غواړي چې ولې په یو داسې وخت کې د دې پاکستاني بندیانو د خوشي کولو پریکړه شوي. په باګرام زندان کې چې مسؤلیت په وروستیو کلونو کې افغان لوري ته سپارل شوی، لا هم یو کم شمیر بهرني بندیان د امریکایي پوځیانو تر څارنې لاندې دي او واقعي هغوی سره دي. دا یادونه ورده چې سمو د مخکې افغان چارواکو هم د باګرام له زندان څخه په سلګونو بندیان خوشی کړل چې په ورته توګه پرې د امریکا متحده ایالاتونو انتقادونه کړي او ویلي و چې د افغان حکومت لخوا په خوشی شوو بندیانو کې یو شمیر د افغانستان او امریکا امنیت ته خطر پیښولی شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د زابل ولایت چارواکي وایي چې پرون د زابل په جیل باندې دریو تنو وسلوالو برید کړی دی چې دغه درې واړه د پولیس والا په ډز وژل شوي. په دې پیښه کې درې پولیس والا هم ژوبل شوي دي. دا راز ویل کیږي چې په دې برید کې دوه تنه سیاسي قیدیان هم وژل شوي دي. په دې حقله تفصیل زموږ همکار سید شاه سقیم دی رپورټ کې راکوي.
د زابل امنیتي چارواکي وایي 13 ورځ دریو تنو ځان مرګیو چې یو په بمونو بارو او دوی په وسلو سمبالو. مزدګر مهالیا د زابل پر زندان بریدونه وکړل او غوښتل یې په دغه زندان کې بند سیاسي بندیان خوشی کړي، خو ونه توانېدل. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس لومړی یو ځانمرګي د زندان له دیوال سره ځان چولی او پاتې دوو ملګرو یې د زندان پر ساتونکو ډزې پیل کړې دي چې پکې یو پولیس او د پولیسو یو افسر ټپیان شوي دي. د زابل امنیه قمندان غلام سخي روغ لیونی وایي د ډزو پر مهال په زندان کې بندو دوو تنو سیاسي بندیانو هم د زندان پر ساتونکو د چړو ګزارونه کړې دي، خو وایي د پولیسو په ډزو کې هم دغه دوه تنه زندانیان وژل شوي او هم دوه برید کوونکي. وژل شوي زندانیان سیاسي بندیان وو او دواړه په عمر بند محکوم وو.
او دوه کسان مسلح شاوخوا ته چې پردا ډزې کوي دننه محبت کې دوه کسان سیاسي بندیان حمله راوړي په پردار باندې، چې په دغه وخت پردار دوه کسان له منځه وړي، هغه انتظاري هغه هم له منځه ځي او زموږ ډېر افسر یا سرباز سطحي زخمي کېږي. په داخل ته محبت کې دوه کسه سیاسي بندان هم دي سره شریکو چې پښتو په پردار باندې حمله وکړي، د چړو په واسطه پردار له منځه وړي، او د خوشبخته زموږ پردار هغه
روغ لیونی وایي تر برید وروسته په سیمه کې پلټنې شوې او له پیښې سره د تړاو لرلو په تور څلور تنه نیول شوي دي چې دا مهال ورڅخه پوښتنې ګروېګینې روانې دي. خو د زابل مرستیال والي محمد جان رسولیار بیا وایي ځانمرګي د پایوازانو په منځ کې زندان ته رسېدلي وو. دی وایي په دغو بریدونو کې درې تنه پولیس وژل شوي او په دې سربېره دوه تنه بندیان او دوه نور پولیس ژوبل شوي دي. تر اوسه پورې د دغو بریدونو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د زابل په مرکز کې په تېره څه موده کې د ناامنیو دومره غټه پیښه کله نه وه شوې.
د مشال خبرونو ته غوږ یی. تمه کیږي چې نن له غرمې وروسته به د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د ټول ټاکنو د رایو د چیک لیستونو په اړه د پریکړې بهیر پیل شي. له بلې خوا د بیلابیلو اړخونو نه د ولسمشرۍ د دواړو امیدوارانو باندې فشار زیات شوی چې په خپلو کې شته اختلاف ختم کړي او د رایو د تفتیش د بهیر د چټکوالي لپاره همکاري وکړي. په اړه یې نور تفصیل د اجمل اند رپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي سر لنن ورځې د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د چیک لیستونو په اړه د پریکړې کولو بهیر پیلوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل چې د تقلبي رایو باطلول د دې بهیر یوه برخه ده.
دا تصمیم په پالنی ډول وي او همداشان د ټاکنو خپلواک کمیسون پرون تلوي سات مخکې د دغو حالاتو صندوقونو چیک لیستونو پاکله چې نن به د غرمې وروسته تصمیم وړي چې د دې جزئیات د دواړو کاندیدانو سره البته دوړو د کاندیدانو استاد سره او همداشان د خپل ویب سایت له لارې خبره کړي.
خغلی نور زیاته کړه په دې پړاو کې به د هغه 3000 چیک لیستونو په اړه په درې مرحلو کې پریکړې وشي چې د رایو د تفتیش پر بنسټ رامنځته شي. دا نوموړي په وینا لومړی به هغه محلونه وي چې هیڅ ډول ستونزه نه لري او د چیک لیست پر بنسټ یې پړاوونه بشپړ کړي. دویمه مرحله به د هغه محلونو وي چې رایې بیا شمیرنې ته تللي او ستونزې یې درلودې. د ښاغلي نور په وینا درېیمه مرحله به د هغه رایو په اړه پریکړه وي چې د چیک لیستونو معیارونه یې نه دي پوره کړي او بې اعتباره کیږي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند ونه ویل چې د رایو د چیک لیستونو په اړه د پریکړې دا بهیر به څومره موده دوام وکړي. د ښاغلي نور په وینا دا پریکړې به د دواړو کاندیدانو د استازو نړیوالو څارونکو او د رسنیو په وړاندې په علني ډول کیږي. دا بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې په عین حال کې د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر هم دوام لري او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د چارواکو په وینا تر اوسه د ورکړل شوو رایو په سلو کې لا ویاو زیاته برخه رایې تفتیش شوې دي. په عین حال کې د ولسمشرۍ د څوکۍ پر دواړو کاندیدانو په وروستیو څو ورځو کې له بېلابېلو لورو فشارونه زیات شوي څو د رایو د تفتیش د بهیر په چټکتیا کې همکاري زیاته کړي او همدارنګه په خپلو کې هر څومره سرچې کېدای شي د ملي وحدت د حکومت پر جوړښت سلا شي. د سپینې ماڼۍ یوې چارواکي د یکشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه خبرو اترو د جزئیاتو په اړه څرګندونې وکړې چې د جمعې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو سره په جلا جلا توګه د ټلیفون له لارې کړې وي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاندې کایتلین هیډن پرون وویل ولسمشر باراک اوباما له دواړو کاندیدانو وغوښتل هر څومره زر چې ممکنه وي د ملي وحدت د حکومت پر جوړښت خبرې اترې نهایي کړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم له دواړو کاندیدانو او د دوی له ملاتړو غوښتي چې د رایو د تفتیش د بهیر د چټکولو لپاره دي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره همکاري زیاته کړي. د یوناما ویان نظیف الله سلارسی ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې دواړه کاندیدان به د ملي وحدت د حکومت پر جوړښت هم په نږدې ورځو کې به سلا ته ورسیږي.
ځکه د ملګرو ملتونو تمه د پخوا کې دا چې د تفتیش بهیر تر هغه پای ته ورسیږي. د پخوا کې دواړه نمایندګان د ملي وحدت د حکومت په جوړولو باندې اوکړه ته ورسیږي تر څو چې
پاین حال کې ولسمشر کرزی د یکشنبه په ورځ د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو سره پارک خبرې وکړې او له هغوی وغوښتل چې د رایو په تفتیش کې د یو بل سره همکاري وکړي څو د نوي ولسمشر د لوړې مراسم پر ټاکلې نیټه پر ځای شي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د رواني غړې نیمایي ته رسیدلی یو په پښتونخوا کې لس نیمه بجې شوې د سهار د انیسات بلنا د خبرونو لاندې زاورو.
په خبر ایجنسی کې وسلوالو د نیټو د تیلو په یو ټانکر برید کړی چې پکې دوه تنه وژل شوي دي. د دې پیښې ذمہواري کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اغستې. د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو احتجاجونه لا هم په اسلام آباد کې دوام لري. ټاکل شوی چې سبا به د انتخاباتي کمیشن غونډه کیږي چې پکې به د تیر کال په عامه انتخاباتو کې د درغلي او د تورونو په اړه بحث کیږي. تما کېږي چې نن به د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د چک لیستونو په اړه د پریکړې کولو بهیر پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې پروسې په دوام کې به د رښتینو رایو شمیر ښکاره شي. بلخو افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له عمومي کمانډان سره په کتنه کې یو وار بیا ټینګار کړی چې د افغانستان انتخابات باید په ټاکل شوي موده کې نتیجې ته ورسیږي. نو ولسمشر په ټاکل شوي نیټه د سوګند پورته کولو مراسم پر ځای کړي چې د نیټو په سرمشریزه کې د افغانستان استازیتوب وکړل شي. افغان پولیس وای پرین په کابل کې یو چاودنې لکتر لګا لس کسان زخمیان کړي دي. د کابل د امنیه کمانډانې ویان حشمت ستانسی د جرمني خبري ایجنسی ته ویلي په دولسم امنیتي حوزه کې یو ځای پر ځای شوی ماین هغه وخت چاودېدو چې د افغان پولیس یو ګاډی له سیمې څخه تېرېدو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی. د هند مدهیا پردیش ریاست په یو عبادت خانه کې د ټیل ماټیل له وجې لکتر لګا لس تنه وژل شوي او ګڼ شمېر شوبل شوي دي. چارواکي وایي چې نن د چترکوټ سیمې په یو غره کې په یو عبادت خانه کې په زرګونه اندوان راون شوي وو. امریکا تایید کړی چې په شام کې تختول شوی او امریکایي خبریال خوشی شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نوویل چې د تیو کورټس په نوم د امریکایي خبریال القاعده شبکې سره تړلې وسلوالې ډلې النصره یرغمل کړی وو. او ایران وایي پوځي ځواکونو یې پرون د اسرائیل هغه بې پایلټه الوتکه نسکوره کړې ده چې د ایران فضايي حدودو ته داخله شوې وه او د ناتانس اټمي اساسو ته یې نږدې پرواز کړو. اسرائیل په دې اړه څه وویل؟
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوم. سپام وکړي چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی دي او تاسو ته وړاندې کوي.
اج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې اسلام آباد کې روانو درنو د مشرانو او حکومت ترمنځ مذاکرات تر دې دمه د ځنډ ښکار دي. عمران خان د وزیر اعظم نه د مستعفی کېدو مطالبه کوي خو حکومت دا مطالبه منلو ته په هیڅ صورت کې تیار نه دی. ادارې لیکي چې حکومت او تحریک انصاف ترمنځ مذاکراتو کې د جوډیشل کمیشن په جوړښت اتفاق کړی شوی دی خو تحریک انصاف د وزیر اعظم نه غوښتنه کوي چې د یوې میاشتې لپاره د استعفا ورکړي چې دا کمیشن بغیر د چا دباو نه خپلې پلټنې په صحیح توګه وکړي. ادارې لیکي چې په 14 اګست شروع شوي دا درنې نن داسې ځای ته رسیدلی دي چې واپسي صرف او صرف د بامقصده او ګټور مذاکراتو د لارې ممکن دي او دا خبرې اترې خپل مثبت انجام ته رسول صرف حکومت او جاج کون کو گوندونو ذمہ واری نه ده بلکې د لړکی د ملک نورو سیاسي گوندونو له هم خپل کردار لوبول پکار دی. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. اداریه لیکي چې ملک کې سیاسي اړې غړې همدا شان جاری وو نو ډېرې خرابې نتیجې راوتلې شي. نه صرف زمنګ بارانی او ملک دننه دښمنان د دې حالاتو نه ګټه پورته کولې شي، بلکې آئینی نظام هم د سپیخ ښکار کې دی شي. نو دواړه غاړو لپکار دي چې د آئین په دایره کې دننه دي د اختلافات حل راوباسي چې دا بحران ختم شي. مشرق ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې پیښور پاسپورت دفتر کې د زیات رش له وجې عمله چې د کوم کلاتو سره مخ ده، نو داخله وزارت له دې طرف ته توجه ورکول پکار دي. ادارې لیکي چې نه صرف پیښور بلکې د خواوشا ځنې نورو ضلعو خلکو ته د پیښور دفتر نه پاسپورټونه جاري کیږي، خو دفتر کې د اضافي سهولیاتو سخت کمی دی چې له وجې پاسپورټ عملیې ته کار کولو کې مشکلات را مخې کوي. ادارې لیکي چې داخله وزارت له پکار دي چې د پیښور په پاسپورټ دفتر رش کمولو لپاره دې ګامونه پورته کړي او په یاد شوي دفتر کې دې نور کاونټرې جوړې کړي چې نه صرف په عملیې د کار بوج لک کم شي، بلکې اولس په وخت خپل پاسپورت ترلاسه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو ته غوږی د نړیوالو مطبوعاتو کتنه درته وړاندې کوو. ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي په پاکستان کې دا مهال پوستا د مارشل لا نافذولو ضرورت نشته، ځکه چې عمران خان حکومت دومره کمزوره کړی چې پوز بغیر له سکولو په حکومت خپل ایجنډا منلی شي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون په ویبپاڼه په خپره شوې یوه مقاله کې راغلي په افغانستان کې په تیرو دیارلسو کلونو کې حکومتونو د ثبات او اقتصاد د ښه کولو ډېرې ژمنې کړي، خو په سرته رسولو کې یې ناکامه ده. په دې د دواړو مقالو مهم ټکی درته اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اگست 14 رئیس د عمران خان لخوا په اسلام آباد کې د پاکستان د موجوده حکومت پر ضد احتجاجي ناسته لا هم دوام لري. عمران د پاکستان د وزیر اعظم نو شریف د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. نوموړی تور لګوي چې نو شریف په وروستیو انتخاباتو کې درغلي کړي. د ترک انصاف تر امید ډېر کم کسان په درنه کې د ګډون لپاره راغلي دي او درنه هم منظمه نه ده بلکې ګډه وډه ده. یو شپته کلن عمران خان چې هر ورځ د پارلمان لودانې سره نږدې د کنټینر پر سر تاوده تاوده او جذباتي تقریرونه ورکوي، ملاتړ یې د اسلام آباد په کوڅو کې ودکېږي. په داسې حال کې چې عمران خان له موجوده حالت د وتو هنر او قدرت نه لري، نو نوموړی پارونکي تاکتیکونه استعمالوي او زیاتره کارپوهان دا فکر کوي چې د عمران خان دغه تګلاره د دې هیواد کمزور جمهوریت له خطر سره مخامخولی شي. همداراز د نهې پورزو پوزو په پاکستان کې په روان سیاسي کړکیچ کې مداخله وکړه او په سیاسي مشرانو یې غږ وکړ چې په صبر او حکمت سره خپل منځي اختلافات ختم کړي. که څه هم په دغه بیان کې کومه دړکنه وه، خو بیا یې هم د پاکستان په سیاسي طبقه کې ډېرې اندېښنې رامنځته کړې دي، ځکه چې دوی په پاکستان کې د پوځي کودتاو له اوږده تاریخه خبر دي. په اسلام آباد کې روانې احتجاجي ناستې په دې هیواد کې پوځي کودتا ته لار هوارولی شي. بلخوا د الجزیره په ویبپاڼه خپره شوې یو مقاله کې راغلي دي د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری لخوا په افغانستان کې د راپورته شوې سیاسي بحران د ختمولو لپاره د لنجمنو ولسمشریو انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش کولو وړاندیز جرأتمندانه ګام وو، خو د قومي وحدت حکومت جوړولو پریکړه مناسبه نه وه، ځکه چې له دې سره د انتخاباتو نتیجو ته زیان رسیږي او ولس ته به هم د منلو وړ نه وي. البته دا حقیقت دی چې له دې تړون سره به د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ته ګټه ورسیږي. کوم یو چې انتخابات وګټي هغه به ولسمشر او کوم چې یې بیلي هغه به چیف اگزیکټیو وي. دغه تړون د امریکای ولسمشر بارک اوباما د انتظامی پر ګټه هم دی، ځکه چې له دې سره به په افغانستان کې د انتخاباتو وروستو راپورته شوی سیاسي کړکیچ ختم شي. همداراز امریکا به وکولی شي چې د روان کال تر ختمېدو مخکې له افغانستان سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي. البته د جولای پر 12 چې د کوم قسم د قومي وحدت د حکومت په جوړولو موافقه وښودل شوه او دا رنګ د اګست په 8 یې بیا کتنه وشوه، دغه حکومت د افغانانو د مسلو حلولو پر ځای د دوی ستونزې لا پسې زیاتولی شي. د دوه خواوو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره په جوړ کړل شوي ګډ کمیشن کې لوړاندې درزونه راغلي دي.
تاسو ستونزې
ورنور تکل جونیور سوګي داخلي وي کوس
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو کو سګنه
مشال شتکنه تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز نن هم د ګل ورځ ده او لکه څنګه چې مدر سره د دې ګړې په سر کې وعده کړې ده چې ستونزې او سرکار پروګرام متاسو راوړی دی، نو په اخري برخه کې تاسو ته وړاندې کوو. دا غې نه وړاندې یو دوه رپورټونه لرو. بلوچستان کې د بجلی د ادارې کیسکو کارکونکي وایي چې دوی په بیا بیا د امنیت مسلو سره مخامخ کیږي. دوی زیاتوي کله د وسلوالو ډلو له اړخه په دوی بریدونه کیږي او کله د غیر قانوني بجلی د استعمالونکو لخوا زورول کیږي. بلې خواته د بجلی د ادارې چارواکي وای دوی د خپلو کارکونکو د امنیت لپاره یو شمېر ګامونه په پام کې لري. په دې هکله نور تفصیل زموږ خبريال نیاز مساخیل د ریپورت کرا کوي.
د بلوچستان بجلی ادارې کیسکو ژوب ډویژن یونین جنرل سیکرټر خیر محمد په خبره د بلوچستان زیاتره سیمو کې د وابډا کارکونکو د امن او امان لستونز سره مخامخ دي.
د دشتګردی د بد امنی ته دا رسیدې دي چې موږ کارکونکي نه د وابډا د ریکوري د پاره چې موږ بلینګ له خلکو ځاخو هغه د امکان مشترکي چې ور درته باندې راځي دغه نو موږ د مجلسریټ په موجودګی کې موږ باندې پیرینګ وسو دي چې شکر دې موږ د وابډا خلک نو زخمي یو رایګر په کې زخمي سو په کې معاملات جوړ وسو دغه نو په بار بار موږ خلک ول سی دي موږ خلک زخمي سی دي موږ ملګری غواسي هم دي.
خیر محمد په دغه اړه د هرنای په سیمه کې یو سم د مخ کې رامنځته شوی پیښ حال راکوي. په کوم کې چې د ملګرو ته مرګ زوبله اوښته و،
د بیلی په نامه و یا د بل په نامه باندې تامله وسو د ارنای سلاین دی وسو دوی هلته وټ سرکټ لاین دی پرغه باندې دوی کار کوي ارته مخ له مخ له مسله خلګ ناس یو بل خواته په دوی باندې پایرینګ وکي په هغه کې چې زموږ دی یو سړی دی د دوکې وسې د دوی هغه زخمی سوې او یو سړی زخمی سوې هم باید دوی بیا شهید کړي بیا دغه ویډیو جاری کړه چې موږ له د وبډا خلکو سره کچې د وبډا خلکو ځی د خلکو کار کوي نو موږ د دې د انجام بي دا دوه کسان بیا زموږ یو جوړ دی ګور زر کون صاحب اور یو بل تاکړو د کڼ می ترجیغه د 15 پرمې است اغوا کو نو خلک بیره خلاص وسو حکومت خو خاص دغه نو کچرو نه بیل غسو خاص موضوع ورکه.
یو بل کارکونکي محمود خان بیا وای عام خلک هم له دوی سره ش چلن نه کوي. د په خبره د خپل هم د خپل ورزنی کار پر مهال سو سو واره وهل سوی او دبول سوی دی.
سرکار له طرفه زموږ لیبر ته تحفظ نشته او قبایلی علاقه ده په دې کې دا یو د کور د تار د پاره به د یو مړ سره به ورسه کوي بیا بیا کټه ته تار وړي خلک درته منظم سي د سرکار زخه دا خلک نه رژي یا ترانسفارمر کټه دوه ته نه لکه یونایټیډ راته یونایټیډ سي دا خلک.
په دغه اړه د کیسکو یو لړ رتبه چارواکی اکسین غلام محمد کاکړ بیا وایي دوی د خپلو کارکونکو له امنیت سره تړلې ستونزې همیش په پام کې ساتي.
موږ بیا مطلب دا دی چې کوم د لیویز ایریا یې موږ تحصیلدار له ورسو کوم چې د پولیس ایریا یې موږ د پولیس مدد واخلو مطلب چې چیرې موږ ته ضرورت وي موږ له مینانو ته ضرورت وي موږ بیا د هغو مدد اخلو.
د بلوچستان بجلی ادارې کیسکو کارکونکي وایي د دوی پر وړاندې د امنیت پیښې د کمیدو پر ځای مخ په زیاتېدو دي. د دوی په خبره اوس خو د بجلی ټاوران په بمنو الوزول یو عام خبره ګرځېدلې ده، ځکه خو د دوی په وینا د ستونزې پایدار او مستقل حل لټول پکار دي.
د مشال په هندار کې ځان وویني.
مشال ریډیو ته غوږی ک یوې خواته د وسلوالو لخوا د پولیو د مخنیوي لپاره د کمپاینونو مخالفت کیږي، په کارکونکو یې بریدونه کیږي. نو بلې خواته د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د پولیو د کمپاین پر مهال د پولیو ضد ساسکي یو خاص درجه حرارت یعنی یخوالي ته ضرورت لري او که دغه ته پام ونه کړی شي نو زیاتره دوایانې غیر اثر او د خپل وخت نه واوړي. همدغه ډول مسلې باندې زمونږ خبریال شبیر احمد جان د صحت د چارواکو سره خبرې کړې دي، راځي چې په ګډه یې واورو.
د ای پی ای یا د پولیو او د ماشومانو نورو ناروغو د مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر امجد مشال لیډو ته وویل چې د پولیو په خورېدو کې یو غټه وجه دا هم ده چې کوم اهلکاران د پولیو د اساس کې ماشومانو ته ورکوي هغه د دغه ویکسینو یا د دارو د خاص ټمپریچر یا حرارت چې کوم دغه دارو ته پکار وي د هغه خیال نه ساتي او د هغه له وجې په ګرمۍ کې دغه ویکسین یا د دې اثر ختم یا ایکسپایر شي نو هغه که بیا ماشومان اخري نو اثر نه لري. دوی زیاته کړه چې د هر یو کمپاین وړاندې پولیو ساس کې ورکونکو ټول اهلکارانو ته هدایت او ټریننګ هم ورکړل کیږي، خو بیا هم ځینې اهلکاران د دې پام ونه لري.
هر کمپین نه مخکې د ټریننګ ورکړل کیږي، ایر انچارج ته ورکړل دي شي، ټیم ته ورکړل دي شي، خو هغه کې لکه بیا لکه تاسو خبره دي د کوډ چین څونه شي کته د دې وی وی ان یې رمنټین نشي صحیح کړي، حالانکه پوره د کوډ چین هم د ورزي ویکسین کې دی راوړي.
بل خو هم په دې لړکم چې کله د خیبر پښتونخوا د سیاست صوبایي وزیر شارم خان ترکه نه وپوښتل، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې بالکل دغه شانتې کیسونه دوی ته مخې ته راغلي دي، او دوی په دې لړ کې کوټلې ګامونه هم پورته کړي دي، او چې کوم اهلکاران دې کې ککړ دي هغې په ضد یې کاروایي کړې ده، او راتلونکي کې هم دغه اړخ ته دوی خصوصي پاملرنه کړې ده، او د ای پی آی چې کوم مانیټرنګ ټیمونه دي هغه به د دې کتنه کوي، او چې کوم ځای کې هم اهلکاران په دې کې ککړ وو نو د هغې په ضد به کاروایي کولی شي.
بہرحال مانیٹر کو مطلب 100% بہ یوز ہے کہ سر پرفیکٹ نہیں خام خواہ کمزوری ہو چی کم زیادہ کمزوری ہے مونگ تو سوک پہ گوتے کی نو زمونگ ٹیم بہ فوری ایکشن علی ان شاء اللہ جی.
یاد ونے ولدا چیروان کال پا پاکستان کے دا پولیو یو سل 15 کیسونه مخه تراغلی دی چې د ټولو زیات پکې قبایلی سمو او خیبر پښتونخوا کې چې د 15 اتیانه هم سیوا دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
او اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار. دا پروګرام تاسو لپاره هر هفته زمونږ همکار مجید بابر تیاروي. راځي چې په ګډه واورو.
ستړي مشي د مشال ریډیو اونۍ د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واوري چې د منځنۍ کورمې قبایلي سیمې ولسوای چې د دغه سیمې د جینکو او هلکانو سکولونه د سو کلونو راهیسې ویجاړ پراته دي. د دوی په خبره دغه سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولې دي، خو د حکومت لخوا د بیا بیا ژمنو باوجود دغه سکولونه لا تر دې دمه نه دي جوړ شوي، چې له وجې یې د یادې سیمې په زرګونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې دي. همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
سکولونه څنګ رنگ دی ماش رنگ پراته دی، تابه کی سکولونه دی، بازه کی سکولونه دی، لوګر کی سکولونه دی، ول شرزه حکومت علاقه دغه کی سکولونه دی، وسه پوری رنگ پراته.
کم کم سکولونه دی، ډیر لری لری فصلو باندې سکول دی، آبادی الری زیات دی. یو خود مو علاقے باندې صدا سی افات راغی او داس ګډ بر جوړ شو، داس یو حالات جوړ شو، تغه وجنه نور خلک متصل شو، خودی سره سره مو سکولونه سدی اغه خاص ترګیټ
حکومت سکولوں الٹا رنگ شویر اگوئے پر باقاعدہ ای ڈی پی کے پلا ہے حصہ ملا شویر ہے اور ان شاء اللہ آڈر سے زیادہ بدی بندی کور کی
د منځنۍ کورمې د ولس د سکولونو د نشټوالي د غستون زبان دي. زموږ همکار طارق ورکزی دا راپور برابر کړی دی.
د منځنۍ کورمې ایجنسی ځایي خلک وایي چې په سیمه کې سہولتونو د نشتوالي له امله د دوی ماشومانو تعلیم متاثره کیږي. محمد سلیم په نامه د سیمې یو کس مشال لډیو ته وویل چې په زیاتره علاقو کې سرکاري سکولونه د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي، او هلته کې ماشومانو د تعلیم بله ذریعه نشته.
سکولونه څنګه ړنګ دي ماش ړنګ پراته دي، تابع کې سکولونه دي، بازه کې سکولونه دي، لوګر کې سکولونه دي، ول شرزه حکومت علاقه دغه کې سکولونه دي، وسه پورې ړنګ پراته دي.
منځنی کورم ایجنسی کے وسلوال طالبانو خلاف پوزی اپریشن په 2009 کال کې شروع شوه دی. چارواکو په خبره پسیمه کې د کامیاب پوزی عملیات وروسته زوی موش پړه چمکنی مسوزو او دل شزو زینو سیمو ته یوش میرخندانونه واپس کړی شوی دی. مجاهد خان پراما د سیمې یو بل کا سوای چې حکومت د سکولونو بیا آبادکاری زر تر زر ونکړنه د دوی ماشومان تعلیم نور هم متاثر کیدې شي.
کم کم سکولونه دی، ډیر لری لری فصلو باندې سکول دی، آبادی الری زیات دی. نو مخکې نه د حکومت سره او نظام هغه ډیر نازک وو، خود مو علاقے باندې صدا سی افات راغی او داسې یو ګډ بر جوړ شو، داسې یو حالات جوړ شو، تغه وجنه نور خلک متاثر شو، خودی سره سره د سکولونه سدي هغه خاص ترګیټ د رنگ شي دی، بلډینګونه سوسیدل شي دی، او بالکل وران ویجاړ پراته دي. نو اوس د زرت زره د سکولونه بحال کړی شو.
د تعلیم محکمې مشر چارواکي اډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر مجید گل مشال رډیو ته وایي چې په سیمه کې د ماشومانو تعلیمي ستونزې حل کول د دوی په ترجیحاتو کې دي. نوموړی دا هم وویل چې په سیمه کې دوی تعلیمي هلې ځلې جاري ساتلې دي او زیاتوي چې د دې لپاره د سیمې ماشومانو ته په ټینټونو کې په عرضي توګه سبقونه ښودل کېږي. د تعلیم محکمې تر مخه په منځنۍ کورم ایجنسی کې د ماشومانو زده کړو لپاره 115 سرکاري سکولونه دي چې په دې کې شاوخوا 50 سکولونه د پوځي اپریشن په وخت رنګ شوي دي.
د منځنۍ کورمې د ولس د ستونزه چې د وسلوالو لخوا رنګ شوي سکولونه د حکومت لخوا د بیا بیا ژمنو باوجود ولې نه جوړیږي. دغه ستونزه مې په قومي اسمبلۍ کې د کورمې قبایلي سیمې نه منتخب غړي ساجد حسین توري مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې دغلته په تیرو 100 کلونو کې څومره سکولونه که د جینکو که د لوکانو چې کم په ترهګرۍ کې تباه شوي وو یا په پوځي اپریشنونو کې تباه شوي وو د هغې د رغولو هېڅ پروګرام نشته او د دې ماشومان بې برخې دي د تعلیم نه. نو په دې اړه باندې څه پیسې مختص شوي دي یا داسې د دغو سکولونو د بیا رغولو څه پروګرام شته؟
اول خبره خو چې دا ده چې بالکل کوم سکولونه هلته ړنګ شوي دي هغوی پر باقاعده په دې ای ډی پي کې خپله حصه میلاو شوي ده او انشاءالله مطلب سینٹر کورم کے اور لوور او اپر کورم کی کم آگا جین کی داغا حالات واجنا یا دہشت گرد واجنا کم اسکول رنگ شیویری اب اسکول کا دوبارہ ریکنسٹرکشن پر باقاعدہ پیسے یہ خشیویری اور ان شاء اللہ منہ امید دارو پتی میٹنگ شوائے رہے تو کم تو سینٹر کورم کے دہشت گرد ہے رنگ شی جی بو سارا رنگ کری اب دوبارہ ریپیئر کی ندی پارا کمار ڈے سنجت کیا سارا لگا رہے منہ پک پلم لگا ہے مجھے پر میں بچائی تم بچی تو کم داری منہ مستقبل ہے
خبر صحیح سکولونو د رنگی دو ډیر مودا وشو او د دې نمخ کې ماي ډي پي دراغه د دې نمخ کې د غلطه کې کوم د ترقیاتی بجټ وغي کې ویل شو چې را دغه به موږ جوړو خو تر اوسه پورې په عمل نه دی شوی.
دې د کیسه خبره ده چې سنټر کولم پوزیشن ته کوم نه اغا دی مو لوور اپر نه مختلف دی اکی مین وجه ده چې اوس پر تاسو ته چې خپل پاتې د سنټر کولم چې د حالات واجب نه الیکشن هم سره پر پوسپوند ده او بیا هم چې کومه دې ای ډي پي پیسې راځي اغا حساب بقاعده دي ته ملوي. دې کې مطلب ده چې کوم مرغان سایډ ده مطلب ده چې ډوګر سایډ ده په دې علاقه کې ډېر نیکو زهره ده په دې علاقه کې وکی تو سکولونه ډېر رنګ شوي دي او حکومت دا سوچ پرې کړو زهره کچې ریکنسٹرکشن کور شروع کو تو بیدا بیا ورانی گی نو اس رو بقاعدہ دو تیز کم ای ڈی پیز واپس را گلی اسم کنو والا دا نور نو دیر تکل واپس دلو کی بقاعدہ سیکیورٹی فورسز دا کلیرنس ویر کری دی تو تقریباً 90% علاقہ تو تکل علاقہ کلیر چی معلوم خبر ریز کنسٹرکشن شروع کی گی تکل سنگی ریز گر کالیج مطلب دا ریز مردیا کو حالو تو کی مطلب ریز گمنو سکر وڑا چلے ریز مردیا چی مطلب نور سکول لری دا بطول ریپیر کی گی انشاء دی پر اخوال فنڈ مخصوص شو ہے.
توری سے دیر خلق دام وائی چی پا دغو سیمو کی پا دیر سکولونو کی امنیتی زواکونا زائی پا زائی دی او سکولونو سکولاو شو نو دا دیرو ماشومانو دا دیرو زدک کوونکو د دې د وجنم د تعلیم زیان کیږي چې په دغو سیمو کې امنیتی ځواکونه په سکولونو کې دي.
دا خو بالکل صحیح خبره کوي چې بعض علاقو کې یا بعض رستاوسو کې هغه مدد سکیورټی فورسز والا پراته دي او بیا هغه دا شي نه کوي هغه وخت سره هغه کې ټینټو نمبر کوي چې په هغه علاقې کې څومره دی علاقې ملکان دي یا مشران دي هغه چې وجرګا جوړه کې التویر شي یا اسسټنٹ پولیټیکل تویر شي یا پولیټیکل تویر شي هغه علاقې کو سیکٹر کمانڈر رہا سارا میلا اوشی اگر خدا نو گوڑی دیتی سبق کو نہیں آئی خود دیتا ہم پکو رہے دیتا ہم نیم فار دیتا آل تا کہ کم از کم رسائی ہو کی کنا اگر تا فریاد ہو کی میرے مو بچی دلتا سبق کی اتا سے میرے بنیوں کے مونتا خالی کی پلانڈ ہو رہے دیتا کہ دا چی سکولونا دا چی سکولونا دا چی کلیجون ہے ما پہ حال کی تا اگر مونتا سیکیورٹی فورسز والا لیویز والا پریک رہولو باقی باقاعدہ بچی خپل سبق شروع کړل.
توری صاحب تاسو سره مخکې مده خبره شوې وه په دغو سکولونو کې خاصه توګه ستاسو په حلقه کې په دغو سکولونو کې چې کوم سبجیکټ سپیشلسټ یا د ساينس ټیچر یا د لیبارټریانو کم کمی او تاسو سره دما مخکې خبره شوې هغه کمی اوس پورې روان دی.
جی بالکل تاسو صحیح خبره کوئ په دې خبره باندې خو مده باقاعدہ لکه ټول فاټک کې بیا خصوصا پرمیجنسی کې کوم دې ایسنی کوم دې پوسټونو کوم دې حکومت والا سارا کرائسس نہ ان شاء اللہ چوزی دا خبر بالکل 100% صحیح رہتے قبائل کی کم اسکولوں گریڈیشن شیوی دی پرائمری ٹو میڈل مڈل ٹو ہائی یا تلجن دی پاوے کی مدیا اسپتالن دی کہ مطلب ہے کہ ڈاکٹران اور ٹیچران دے زیاد کم ہے اوکے باندې موږ ډېر بھرپور کوشش کوو
نو دغه ریزلت نه راوتو وجه یو خو کتر تاسو دا وایي چې حکومت بدل شي نو بیا ترجیحات هم بدل شي.
نه جی دا خبره نشته چې مین وجه چی و دا رہے چدی کے نکمت ایسا خبر ہوگا دا سیٹو نے سکوم دی دا رہتی دی فاٹا سیکریٹریٹ پترو باندے دے کی رسا دی فاٹا سیکریٹریٹ ہم کمزوری رہے تو آگوئی مطلب ہے دا خو ای ڈی پی کی خو سکولون اپگریڈیشن خوی وشی خو سکر ہے آگوئی دا کم ایس این ای ضرورتی آگا ٹائم باندے سفران تا نر رہتی اور جا سفران تا کم رہ رہتی دلی دا پا سفران خپل ایڈوائزر کو فائنانس کی ناس تھی نو اخ کی مطلب ہے دا تو کمزوری دی فاٹا زیادہ کمزوری دی فاٹا سیکریٹریٹ حکومت نہ
سستیا وجہ آیا پیسی نشتا آیا دا بیوروکریسی مسئلہ دا وجہ مین فرض اولس خو بتا سن پختنہ کی
مین وجہ وجی دارے لگا مالا تویل سپارٹا سیکریٹریٹ مین بیوروکریٹس سپارٹا سیکریٹریٹ کم بیوروکریسی سے ناستا رہے دا غیم بالکل مطلب دارے سو بھرپور سارا کوشش نہ کہو باقی مین ریزن دام نہیں تو گورنر صاحب شوکت اللہ لڑ لو ڈبل گورنر رہو نتی گورنر صاحب مجھے بھرے کی خبر ہوش والے چہرا ڈیفالٹ حکم آئی ڈی پیز دی یا ڈیفالٹ حکومت اسکیم نہ دی یا ایس ایم ایز دی پر 40-35 سارا 45 ارب پورے روپے پکوار دی وقت سے ڈیسیجن واخست لو تو اس مو مدر ہے نہ گورنر مو پی آوائی شی اور نہ مو گورنر پی آوائی شی نہ دے ہم مسالو سر الگ مخمخ یو
ساجد حسین توری صاحب لکدا خود ٹھیک تھا خوستا سر خدا اختیار شتا کہ دغا بیوروکریسی یا دغا افسران سرکاری افسران دیو منتخب نمائندہ خبر نہ منی داغ د ہلکی فکر نہ کئی داغ ولس تنگ دے نو تاسو په اسمبلی کې کم از کم تحریک استحقاق یا داس نور سے خبر کولے شی
بالکل مونږ سره صرف حکومت مونږ سره صرف استحقاق پاتې دی نور پاور سکوم دی رښتیا خبر ادارې تو مونږ کو مطلب ہے چې یو گورنر لاړل او شوکت الله لاړل مونږ په دایره قبایلو گورنر دی خلکو مونږ هر قسم دغه باندې مطلب ہے چې شکایتونه کولو څه کولو خو چې دا گورنر مونږ ولې نه شوکت الله مونږ باندې قدر وشولو په دې گورنر کې د ایم این اے خبر بالکل هم نه چلیږي او موږ خدای شته د دې په باره کې څو ورځې مخکې نواز شریف سره باقاعده خبرې شوې دي هغه را ته ویلي 14 اگست نه بعد مرا غواړه د 14 اگست نه بعد ان شاء الله اوس 14 اگست هم تیر شو دا تر نه څه پوهچي کې نه سره باقاعده موږ دې خبرو باندې خبرې کوو ویلې چې نن سبا کوم بیوروکریسي په فالټه کې پولیټیکل ایجنډ دی که ایکسین دی هر څوک دی که مطلب ایو دی کم ڈپارٹمنٹ والا جی اٹول مطلب ہے کہ پیسوں کٹل ادھر رہتی پولیٹیکل نہ منشی چوٹ چڑھے رہے تو کم مطلب ہے پیسے رکھوا اخبل جی تم چوا اور مطلب ہے نور و تم ویر کوا کا پوزیشن دے کوم سړی چاته پیسې ورکړي نه هغه به خرچ چلیږي که ما به خرچ چلیږي.
تاسو د گورنر خبر وکړه، نو د دې گورنر ډومبنه دوره ستاسو حل کې تا اول ته بیا ډېر اعلانونه هم کړو، نو ستاسو دا خبره چې مخکې شوکت الله صاحب ستاسو خبره به اورېده کار به کېدو، نو ستاسو نه ګڼئ چې دا موجوده گورنر په دغه حوالې سره لږ کمزورې دی؟
په دې حوالې سره خو شوکت الله کی خو یوه خبره دا وه که چېرې هغه کوم کور نه شوی کولی نو مونږ ته به کلیئر کړو چې دا کور نه کېږي. او دې گورنر شوکت الله کې دا فرق دی، دا گورنر مې دا توقع ده دا د نواز شریف پارټۍ سره دی. ختم کرو پیسے بند لے تو پیسے بند والے پینتیس چالیس ارب روپے پکوار میٹرو بس سروس باقی چوالیس ارب روپے کی گئی چوالیس ارب روپے دے فاٹ مسلے مسائل پہ ختم کی گئی نو خبر ہے ندی پر مجھے تم لگا رہا تو منگ تو پیسے روڑی اگر منگ تو واپس منگ تو رہی تو تسم لگوا سارا مدد سو روپئے پیسہ ہم لے گی تو پیسے زیادتی کو پیسے سے کول ہو کہ بالکل گورنر صاحب سارا نن پورے منگ مکمل پارلیمنٹ دن سے نہ پائی گورنر ایٹس ان پٹ آؤٹ پٹ نشتا نن ریز پورے کدا دوی چوی ایمو پر میں تر رکھا لے رہے ایمو پر میں دوری مطلب ہے تو نقصان ہو سو فائدہ ہوئی نشتا ہر سڑے ہر سڑے ہر فوجی ہر گورنر دا خبر ہے کہ فوج فوج ہوتا تو رکھتے نہ منی کبھی
اوریدونکو دا ودان خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې نو زمون تر غوګوي ضرور راورسوي. زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 40 21. مہربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.